یوې مادې لمخې ټول رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کوم خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې له یو مشخص کاندید د خلکو د یوې ډلې یا اشخاصو د انصراف په اړه وي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پر اتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویي ثور پر دیرشمه په ایران کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیشه کې مړه سول.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطه اندازه زیش چیه ببینی که این نفسوارم اندازه و پیش پیش میره میگه برو چی کنم زن چیز میگه.
ده یوی میرمنی غک مواورده چه ویلی یو شمیر نارینه چه کلل میرمنی سره لکورس خب بحرزی بیا پیوالا را تک شرم او آی برتخکاری. دیدی ستونزی حل چه که دلیشی؟
پا کورنهی که مک باید داس نارینه و خزینه دواره تحصیل کرده و تعلیم کرده و لرو چه دوی آغس چه برابریانی ده خزی او ده سرده و پمینسکی دی داخ پلی کورنهی هر غردی تا وخی پر دوی باندزان پوکری چه خزینه و نارینه سره برابر دی او دواره تا باید یو دول درانوی وشی.
نن ام ده موضوع چی رو ملتی هم وکری؟ قدر من اردونکو د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیره په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه باید د کورنۍ د نارینه په خوښه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي، د کورنیو یو شمیر نارینهو ته یې دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د میرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کیږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم، میگه تو کاتی ما چی میکنی که میری؟ می شرمم. خب بابا زنت هست، حق داره سرت.
وای زه ښار ته ځم. بیرته ورته ویل کیږي چې ته ما سره څه کوې؟ زه شرمیږم، دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غی کې، د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته، دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود، به یک مشکلات نمور خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبره بی او تره و حد دیستون زو دی حل لپارم مشوره و سرکه بی وی به یوش میر کورانه و کل ماشوم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل بدی خبره منل کیگی.
دی وضعیت سره خو موږ ډېر زیات مخامخ شوي. میرمنې به تر شا روان وي او نارینه به مخته روان و او د دې اجازه یې نه درلودله چې له هغوی څخه مخته ولاړې شي. یګانه دلیل یې زه کولای شم ووایم چې هغه یوازنی دلیل دا ده چې دا زموږ سړی ته یو ننګ ښکارېده چې له خپلو میرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته او که نور نارینه ورته ګوري، دا یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولای شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دی د دوی په ځوان کې، نو دا په دې معنی ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوت دي، ځکه چې ښځې ته دی وي ښځې په سترګ نه ګوري، بلکې ښځو ته په داسې سترګ ګوري چې هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
که راستو افغاني کورنۍ ته یو مېرمن ماشوم روزي، مېرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده، ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زلتانه غوره یم زلتانه برتره یم؟
بس دا یکانه دلیل زده سویلی شم چې صرف و صرف آغا صورت وی مرد سالاری چیز مک پا حیوات که روانه دا چه پتوله که لکومه چیز مک حکومت داری او دا دای حیوات تاتو با خودل شوی دی تر ننه پوری دا سی سخ کار شوی دی. همیشه وقت زمک پا حیوات که چی دا غا توانمندی باید احساس لدی نارینه و سر باید یوازی ووسی، او دوی باید همیشه وقت پا قدرت که ووسی، او دا دی احساس لزان سر ولدی چی نور دا دی کورنهی کوم غړي چې دي د دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او اغیزه ولري، او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي چې نارینه پکې ډېر ارزښت لري او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظره غواړو ځان سره ولرو؟
ډېر ښه. د دې د حل لاره به زه داسې تاسو ته ووایم چې په افغانستان کې یوازنی شی چې پې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی هغه د ښځو تعلیم دی، او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړیو ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړي سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولا په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی څه چې برابر یعنی د ښځې او د سړیو په منځ کې دي دا خپل کورنۍ هر غړي ته وښيي، تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده، او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی. نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینو احترام وشي، او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تا ګولري، او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته نه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لري خبره ده. دی وایي چې خپل تل د کور له مېرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود او دستور او کوم کلچر او کوم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډیر دغه چې ولاک زجر د خپل مېرمنې سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره زجر ته په یو لار شمنو کېده شي، په یو قسم نه یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډیری ذهنتون دغه سی دی او د کلچر دود د دستور موضوع هم په کې ډیر زیات دغه کیږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېده شي دود د دستور فرق لري، خو بیا په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډیر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیاغه نه باید یو څو قدمه مخ ودرېږي. زما کور کله زما دیوار زما شناخته یا نور مرګري مواري پوری شي ولاده د فلاني خور ده یا د فلاني مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی هم داسې ذهنیت جوړ شوی
خور سره مورجان سره میرمن سره په اول رواني او کوي چې نشاته مرزي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمن سره د خپل بچي لورګار سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید وسر لاړ شي. یو خدای دې شغه میرمن ته خور مور ته یو جرأت هم ورکول شي زما سره میلارینار سره څنګ په څنګ روان دي، نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولای چې ستا میرمن ته ستا خور مور شهر جوړ سره یې موږ یو ټولنه کې عادت دي چې میرمن یو چیر دروانی خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا ز خپل زما د عادت ز خپل مور سره میرمن سره خويند سره ز همیشه به ځای ورسره دلم. دا غوې د حفاظت لپاره هم دا یو ډیره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرات ورکړل شي، او هغوی که په لارې که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره که په لار ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کوم ذهن او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړکی وي یا رپزړکی اوس هم داسې ته نظر ځي چې کوم دود هغه ما داسې یو څه لیدلي. د مور تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه مانا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه په لاره روان وي او یو میرمن ورسې کې خور ده کې مور ده کې لور ده که میرمن ده، دا باید دو پاک روانه شي، ځکه نارینه ډیر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې موږ ماشومان یو نوې ځوانان یو ډیره دا مسله په دغه دود درک هم تعبیروله. له یو ځای به نور سره کېدل، په دوکان کې به چې مثلا یو خرید شی کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دوکاندار سره به خپله خبرې کړلې. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته، په شل کلنه دورې کې په کابل کښې اوس هم داسې خلک وو چې میرمن به یې په شا روانه او ماشوم به یې په غېږ کې وه، ماشوم به هم ته نه اخېسته، هلته به یې هم نه ته اخېسته، یا بکسه کې هلته یو د چلاس یو او د سړي په شا کې به روانه وه. اوس دا دوه دلیله دوته ویلی شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواده کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید د نارینه احترام وشي، که ته مخت یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. مغزښته ډېر دا سنې لیدلې په لوسترګو، هم یې په اطرافو کې لیدلي، هم یې په کابل کې لیدلي دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنی درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مه هغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی، یو رواج پاتې شوی دی، هغه خبره هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابېږي. هغو حساب باندې په ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اخته یې فعالیت کوي او نارینه یې څومره کوي، که د اولادو روزنه برخه یې، که د کور نور کارونه وي، او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي. دلته راسو دننه کور ته میرمن کوم څه ګالي؟
بنیادي او حساس ځای چې دا ټول له خبر تر پورته کېږي خو کور دی. اوس ګوره، نارینه ووځي بیرون کې کار کا، کله چې کور ته راشي باید حتی جرابې ښځه باید وکاوي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و وړي وروړي راوړل یې کور ته، دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دی نارینه وو ته ټکله ورکوي، یا ډوډۍ به اول نارینه وو ته سمیوي، دوهم به یې ښځو ته سمیوي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته موږ ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلا په مابین کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، په کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی و. یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکت ورکړی و. تر مازدیګره موږ په همدغو کلا کې جلسه لرله، خبرې م وکړلې، خلک ټول شول. مازدیګر هم دغلته مو د دو سړی ساخته او زه تنها وم. د دی سه آخره مې دغه خان ته یا د مشر ته مې وویم او د میرمنې چیرې دی، هغې خو پخلی کا په داخل کې د مودو مجلس ته نه لوڅي. سیر ته وخندل، وایې نه ما خی زه داخل ته ورتلی شم. یو ته ورتلی شي چې ورغلم په داخل کې یو خان و، دې بیچارهګان خبرې نه وي چې څه خبر ده، دا حق خو موږ نه لرو چې تنه وکړو چې څوک ل وي. موږ په دومره پوهېدو چې په دوکه کې کومه میرمنه راغلې ده. یعنې دومره دی خوارې وې، دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده. زه پکتیا ته ولاړم، زه فراه ته ولاړلم، زه دا نورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم. ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله، ښه به د کور ونه لوېدله، ډاکټر ته چا نه بوله، خو دا پخپله غږ نه کوه، دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کوه. اوسه د مغزو قرارم کې راغی نارینه مخکې شي، هغه که څلور کلن هلکم یې باید مخې ته شي. دا په دو مانا نه ده چې وړ دی، نوم یې د نارینه دی، هغه باید مخې ته ولاړ شي. دی باید شپېته کلنه ده، کاتیا کلنه، باید شانه پسې روانه. متاسفانه دغه نه منلي عنعنات دي چې په موږ باندې منل شوي دي.
میرمن نظامي، که دې ته راسو چې د جمهوریت په وخت کې که 0% ونه وایي، خو تر ډېره حده د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل، البته د حکومت لخوا. نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي. دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي، لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي؟
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه، چې مکتب ته تلای شوی، کار یې کړلی شوی، پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی، په شبخانه کې اعتبابات خپل مخې ته وړلی شوی، خدمې په صفت کار کړلی شوی، مامورو په صفت کار کړلی شوی. یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه. اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه، چې ما درته وایم چې د جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات. هغه وخت به هم که چیرې دوی چیرته تلل، نارینه به مخکې و، ښځې به له خرته ورپسې وي، له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې وکړو، تاسو فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي؟ یا د اقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې، که دوی بیروني، نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی؟ مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي؟ د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه، د ناخوالي، د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي، چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړې وای چې د امنیتي لحاظ باندې دا یو ټوپک به پوګاوه چې مخې ته به روان واز، نارینه ټوپک به پوګاوه، خو څو څو حامله دلته تللی شي. تو په وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي، او یو نظام رانشي چې په هغو کې د افغانستان خلک، که تاجک دی، که پښتون دی، که ازبک دی، ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کړه چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر وایي زورمند ته، که غلام کا مافیت ورکه، تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، تصوات بین الار نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شمول نظام، ده همه شمول نظام یا ده همه شمول خبر چی مکرو، دا په دو مانا نه ده چې دا پرون سیاستوال ده بیرته ورشي په مغو نظام که ده ورگرشی چی ولا خیطا ده همه شمول ده. هر چه په خپل هند سه سیاسونو بیر خویت مانون ده چې چه چه کلی دی، خیه کلی، بدی کلی دی. افغانستان خلک بیرته ده دو تکرار و چیرو اغا ولو که اوسنه نظام یا بیرته تحمل نلیری. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملاو تیری او داسې څېرې کرپورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته، ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستانه بهر دي، دی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل، باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعی و افغان ځان معرفي کو، دغه نسل که لاس سیو که او کینی د افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې که چې سبا چې دی ودری د افغانستان یو داسې نظام ته چې په هغو کې خلک ټول ځان ویني، هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په د درېو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرل. موږ په دوه دریو کالو کې داسې یو قوت جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوو یا به طالب موږ ته قناعت ورکوو. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې مو ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایي چې یا به ځانو ته قناعت ورکوي او یا به مقابل ته قناعت ورکوي، او ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوې. ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا هغه وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندې سلامت اوسئ.
مننه کوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسیږي. د یادونه وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او له آزادې رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیړونو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هیواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنی چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر لکه څخه د خمعاب سویل ویدیسته 295 متر دی چې دا ډیره لږ اندازه ارتفاع ده. خو ډیره لوړه څوکه د ختیز هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي او لوړوالی د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د ترجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 1500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 1500 مترو څخه تر 2000 مترو لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم، هغه برخې چې له 2000 څخه تر 6000 مترو پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي لکه پامیر، بابا غر او د تورته نور. پامیر په اوسطول د بار لسې څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د راکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشګرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګوزره را اخلي، چې په عمومي توګه د ګوزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د ځمکې په اړه د درس په سلسله کې ښوونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې د دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادي راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا ده چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یې واړوو او کولی شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي. لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده، نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یا شروع په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیات اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي، او هغه طبیعي ماربل چې بیا وروسته د سایکله څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي. تاسو د ښوونکي په درس کې واورېدل چې د مرمرو او رخامو تر څنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیره آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته ووایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي. مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي، او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 15 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنی لامینونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه. په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 لمریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې. مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي دي. اول، منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس له لاس ورکول. د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم، د مغزونو تېښته. پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم، منفی اغیزې په ایچ آی وی د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي، هلته په ایچ آی وی یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی سو. څلورم، بندنیو هیوادونو ته د سرمایې لیږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول، د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای سو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو، او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا سو. دوم، د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم، د نوې ټکنالوژي سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ ولاړ سو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولای سو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژي په برخه کې موږ لیدنه وکړو، او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم، په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده، دې اوسیدونکي نه دي، بلکې دې ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم، د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري، دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد چې ورسي، هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي، او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته، او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اوري، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. Thank you.
زندگی می آشنام.